توسط گروه تنبه الشباب خاتمه دادند.
گفت و شنود،
خبر اتره،
دوستان عزیز شنونده برنامه گفت و شنود، خبر اتره. سلام های ما حفیظ آصفی و همکارم
اشرف الله رحیمزاده
بپذیرین. امشب ما در برنامه امشب گفت و شنود در رابطه با سفر رهبران حکومت وحدت ملی به ایالات متحده و دستاوردهای این سفر صحبت میکنیم.
در عزت مننه حفیظ آصفی صاحب، هم په خبر ورسره خبرونه درنو ملمنو اوریدونکو ته سلامونه ونه کې پیرځونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم برته اشاره وکړه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او احمد زای او ورسره د حکومت چکپوړي چارواکي د اجرایي رئیس په شمول باندې راغلی ول دلته واشنگټن ته. البته تقریبا 15 ورځې تیر کړلې. تر ټولو مهمه خبره او په حساب چې د سفر هغه تر ټولو زیات اهمیت درلود، د امریکا کانګرس جمهور غوښتونکو او دیموکراتانو دواړو ته وینا و چې د دې په خاطر ویل چې احمد درلود چې په افغانستان د پر کوم بودیجه چې ورکول کیږي هغه هم د کانګرس د خونه باید ومنل شي، او ولسمشر اشرف غنی باید د کانګرس غړ ته د قناعت ورکړي و چې دوی په افغانستان کې کوم سرمایه گذاری کړي ده یا په افغانستان ته چې دوی اسکر لګري دي هغه هدر نه دي. دوی قرباني قدردانی من کوو خو او ضرورت هم ورته شته چې دوی اسکر کپ افغانستان کې پات کیږي، نه یوازې د افغانستان بلکې د امریکا په کټه هم وی چې البته 2014 کال یو کال وروسته دلته په امریکا کې بیا انتخابات کیږي. دا مسله هم باید چې دیموکراتان او هم جمهور غوښتونکو ته روښانه وسی چې دوی په افغانستان کې سره ولې استراتیجی غواړي، ځکه چې دغه مسلې دلته په امریکا کې د رای ورکونکو نظر هم بدلوي. د دې ترڅنګ نور مهمه غونډه هم
درلوده چې این مسله را هم بررسی میکنیم که در دوره آخر در روز ماهای آخر حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان رابط میان دو کشور به تیرگی گراییده
بود
و در این سفر چقدر در این مسله مثلا روشنی افتاد و چقدر نزدیکی میان دو کشور صورت گرفت و دستاوردهای اقتصادی شون.
بله، مهمه خبر امداد ځکه چې آصفی صاحب تاسو ته یاد وسی چې ولسمشر اشرف غنی پخوانی ولسمشر البته حامد کرزی د امریکا سره د دوه اړخیز امنیتی تړون لاسلیک نک او خپل ملحوظات درلود، خو ولسمشر اشرف غنی د حکومت په لومړی ورځ کې چاول کاری وکړه د امریکا سره د دوه اړخیز امنیتی تړون لاسلیک منظور کړ. په دې سره په افغانستان کې امریکایي اسکر پات شول. کته سیاد يم چې دلته اشرف غنی راغلی و د ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو وروسته ولسمشر ورسره ومنله چې و مونږ سکل 9000 امریکایي اسکر په افغانستان کې دي. هغه هم د سپریدونه دینه معلومیږي چې اړیکه بهتره شوه دي، پر صورت د اړیکه نه د افغانستان حکومت څه ګټه اخیستل شي. نور امرسته چې د افغانستان سره وشولې خصوصا د اقتصاد په برخه کې چې 800 میلیون ډالر د اصلاحاتو لپاره ورکول کیږي، همدارنګه د مالی د وزارت سره د وایدو راټولولو د لپاره تخنیکی
و همچنان تمویل مصارف نیروهای امنیتی افغان تا سال 2017 نیروی 352,000 نفری افغان که تمویلش به 4.6 میلیارد دلار میرسه.
پر صورت نور مسئله هم شده چی پخبرونه که ورسره پیبان باس که و دو درانه میلمانه لرو پخبرونه که خاغلی غفور لیوال د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز مشر او همدارنګه سیاسي تحلیلګر زبزمنګ سره خبرونه کوي. همدارنګه پرندن کې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز مشر لیکوال او چیرونکو حقوق پو ډاکټر صاحب سلاودین سیدی هم زمنګ سره خبرونه کشته ده چې زمنګ پښتنه ته ځوابونه وي. ساسو درنودونکو نه هم هیله کوي چې زنګ راته وایي او خپل پښتني او نظرونه زمنګ سره شریک کړي. تاسو په نظر باندې ولسمشر اشرف غنی او هیات چې امریکا ته راغله و کوم مهم لسترون ستاسو په نظر باندې درلودلې اتمن تاسو مطبوعات تعقیب کړی دي تاسو په دې خبرونه کې سر برخه واخلې زنګ وهي 0900 010 اویا کبه افغانستان کې استه او کبه افغانستان بهر استه 001 202 شپږ یو نه یو دیر شپږ دیر. البته لیوال صاحب خبرونه کې شته لیوال صاحب تاسو ته خرغلستې مننه چې په خبرونه کې استه لیوال صاحب لاین متاسفانه قطع شوه. ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی تاسو ته خرغلستې مننه چې برخه لري په خبرونه کې زموږ سره.
تشکر خپل سلامونه درنو ملمنو تاسو ته او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه تاسو په خدمت کې تشکر
مننه ډاکټر صاحب البته پروډوسر صاحب زمونږ کوخه کوي چې خغلې غفور لیوال هم خبرونه حاضر کی. ډاکټر صاحب غواړو البته مخکم چې هم در سره یادونه وکړه چې بلاخره دغه سفر څه ګټې درلودلې څومره ګټې درلودلې او دغه ګټونه د افغانستان کې په مختلفو برخو کې کوم ځای کې استفاده کېدل شي مثلا افغانستان وضعیت او برخو کې د امریکا یوازې د امریکا نه بلکې د نور نړۍ همکاري ته ضرورت لري هغه کې د طالبانو سره د سولې خبرې دي یا مثلا د افغانستان سره اقتصادي مرستې دي یا سیاسي مرستې دي چې بل اخر د افغانستان سره د امریکا د یو شریک پاتې کېدل په خپل یو غټه معنی لري. کته سو دغه سفر یو څه خلاصه کوي او ردونکو ته وایي چې تاسو په نظر باندې افغانستان مشرانو په دې سفر کې مهم شان چې د ځان سره یوړل او په افغانستان کې به ته ګټه وختل شي کوم یو دی په کوم برخه کې به ته ګټه وختل شي.
مننه امر از چې تاسو هم اشاره وکړه په لومړی برخه کې د سیاسي وزن په نړیوال سطح او د تعهد د افغاني جانب ته ډیر مهم ګڼم. د بلې خوانه زه د موافقت خبره په دې کې ګڼم چې د افغانستان له خوانه جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه څوک چې د نړیواله ټولنې په خبر پیږي مسائل مطرح کړ امریکایي ټولنې ته مطمئنا امریکایي جانب هم هغه څه چې تاسو خبري هستې په مختلفو ارسو کې خپل تعهدات باندې پایداری وښودل چې دا د نړۍ په نورو هیوادو باندې د افغانستان په ارتباط باندې تاثیرات لرلی شي او لري. اما زمونږه مشکل دا دی چې مونږه عجیب او غریب یا هغه څه همسایګان لرو خصوصا ایران او پاکستان چې د افغانستان په پخو درې دل مستقل د دینه تر یو هدا پورې د منلو وړ نه دی. زه لږ ترس او ډار په دې لاره ما چیرته دغه موافقتونه چې افغانستان په مستقیمه توګه د نړیوالو ټولنې سره ترلاسه کوي دا د دې سبب نشي چې دغه دوه همسایګان د خپل اهدافو لپاره یو سلسله مواني او مشکلاتو ته زور ورنکي. په دې مورد کې چې څنګه د افغانستان اوسنۍ حکومت په دې مورد کې دغه دغه لوب نه یاد دغه مرحله نظام کاغل شي دا واقعا زما د تر یو هدا پورې د تشویش ور ده او تر یو هدا پورې د
نو تشویش ډاکټر صاحب تشویش ده چې مثلا لکه په خواتر په چې دغه یو روایت پاتې ده چې مثلا زمون گاونډیا نه غوړي چې د افغانستان دی وي چې د گاونډي خلاف کار وکي یا غت ونه کی چې گاونډي ورته چې دا کار وکاو دغه خلاف دا کار وکي. فکر کوي چې د افغانستان قوی کېدل به دوی ته یو ستونزه پیدا کوي او که دوی نه غواړي چې دوی ترڅنګ دي داسې یو گاونډي وي چې دوی ګټي په خطر کې وي.
زه فکر نه کوم چې دا د درستی انساني او پزایوي چې افغانستان د نړۍ او همسایګانو ته د خطر منبع شي. لسره دغه سیاست زه فکر کوم رد دی. اما مشکل دا دی چې همسایګان توقع زیاته لري د حد نه هغه توقع دا ده چې هغه چې ډېر ځلي هم مطرح شوی ده خپل په افغانستان کې داسې منافع او مسالې غواړي چې هغه د منلو وړ نه دی. د افغانستان د خارجي سیاست د تاثیر لاندې راوړو د افغانستان د معدن او اوبونه د استفادې په برابر کې موانع ایجادوي او د خپلو یو سلسله مذهبي او سیاسي اهداف او تحقق د لپاره په افغانستان کې کار کوي. کچیرته دا منافع او مسالې د افغانستان د خلکو د منافع او مسالې په ضد هم وي د خپل دغه اهداف ته رسیدل غواړي. اما دا چې دغه اهداف ته د ترور د صدور لارې نه په تیرو څوارلسو کلو کې ورسېدل کوون رسېدل او تر څومره زمونږ وطن او خپل ځان هم خراب کړه دغه مسائل دي چې د خدور دي. اما په مجموع کې دغه سفر تر هغه ځای پورې چې زه خبرم د بله
تشکر دکتر صاحب سیدی. جناب آقای لیوال اولی که تشکر از که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را مشنوین آقای لیوال؟ صدای ما را مشنوین؟ بله متاسفانه که آقای لیوال روی خط نداریم. برمیگردیم به دکتر صاحب سعیدی. جناب دکتر صاحب، سفر علاوه بر دستاوردهای این سفر که بعدا در مفصل دربارش صحبت میکنیم، آقای لیوال شما هستین؟
بله بله، من صدای شما را
میشنوم. نه ما هم صدای شما را شنیدیم، ببخشید. تشکر بسیار. جناب آقای لیوال، قبل از پرداختن به جزئیات سفر و دستاوردها، شما این سفر را چگونه بررسی میکنین؟ بیشتر یک اعتماد سازی و دادن هویت به حکومت وحدت ملی است؟
بله، بله، سلام. اساسا این سفر از چند جهت بسیار مهم بود. یکی از این جهت که بعد از امضای توافقنامه امنیتی، حیثیت افغانستان در یک تعامل سیاسی حقوقی با ایالات متحده آمریکا کاملا تغییر کرده است و ما در یک عصر جدیدی از مناسبات افغانستان و آمریکا قرار داریم، به حیث دو طرف صاحب صلاحیت ها و مسئولیت های مشخص و تعریف شده در این توافق نامه. یعنی این دیگه سالهای بعد از 2001 نبود که آمریکا به حیث یک کشور محارب در داخل افغانستان مطرح باشد.
بله.
مسئله دومی بود که در اواخر سالهای اخیر حکومت گذشته، مناسبات ایالات متحده آمریکا و افغانستان به هر دلیلی که بود به سردی گرایده بود و افغانستان به نحو منزوی شده بود در مجموع از کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا. و در این سفر من فکر میکنم این یخهای این مناسبات شکست و یک امید دوباره برای مناسبات جدید و بهتر افغانستان با کشورهای غرب و آمریکا آغاز شد. مسئله سومی بود که در داخل افغانستان مردم رفته رفته از وضعیت جدید ناامید بودن و نگران بودن. اعلان کمک های نو و استقبال بسیار گرم نماینده های مردم آمریکا از سخنرانی رئیس جمهور غنی، ملاقات هایی که در اونجا شد و توجهی که در افغانستان مبذول گشت، این نگرانی ها را دوباره در افغانستان از بین برد و تقریبا یک امید برای آینده افغانستان در جهت مناسبات نو آغاز شد و من فکر میکنم از این ناحیه هم مهم است.
و در آخر
من میخوام یک مسئله دیگر اشاره بکنم که افغانستان هم یک بار دیگر در شرایط جدید اهمیت خود را برای ایالات متحده آمریکا و جهان غرب باید داشته باشد. یعنی با کم تفاوت از سال 2001 در شرایط نو، خصوصا تحولاتی که در شرق میانه داره با قوم پیونده و مسائل امنیت جهانی که یک بار دیگه از این منطقه تهدید میشه، افغانستان نقش کلیدی را باید برای غرب و آمریکا داشته باشه تا در جهت رسیدن به اهداف استراتژیک امنیت جهانی غرب بتونه از طریق افغانستان وارد عمل شد. در نظر داشت تمام این مسائل در یک زمان بسیار مناسب و در شرایط بسیار مناسب این سفر به وقوع پیوست و من باور دارم که نتایج خوبی را در پی خواهد.
تشکر آقای لیوال. یک مسئله دیگه که سفر در حال صورت گرفت که گفته می شد مذاکرات صلح با مخالفان دولت خصوص طالبان اثر گرفته شده و فعلا خوب پیشرفت می کنه، در حالی که در این سفر بجز از نقش حمایوی ایالات متحده مستقیم تمرکز خاص روی این مسئله نشد. شما نقش ایالات متحده را بعدن چگونه میبینین؟
مهمترین چیزی که میتونه تضمین بکنه پروسه صلح را حمایت جهانی از افغانستان است در مجموع. اگر افغانستان و حکومت افغانستان برخوردار باشه از کمک های اقتصادی و سیاسی جامعه جهانی و امیدواری برای یک ثبات پایدار در افغانستان با وجود آمدن حکومت داری بهتر و کمک جامعه جهانی خصوصا با کمک اقتصادی ایالات متحده امریکا اینجا وجود داشته باشه، من فکر میکنم حکومت از یک موقف برتر و بهتر میتونه وارد مذاکرات شود. به این خاطر من فکر میکنم اگر غرب و ایالات متحده امریکا در مجموع از مردم افغانستان حمایت بکنند، بی خودش کمک بزرگ است در حقیقت با پروسه صلح و ثبات، چون شما میفهمید که مسئله افغانستان، مسئله منطقه چند پهلو داره و یک مسئله یک جهته نیست. به این خاطر من فکر میکنم چیزی که بسیار مهم است در این بین تداوم حمایت و همکاری جامعه جهانی است. بله.
تشکر آقای لیوال.
ډیر زیات مننه ستاسو نه لیوال صاحب، البته د سولې اومدار. بله، طالبانو سره موضوع ډاکټر سیمه هم تاسو به هم وخت درکو، یو مهم موضوع چې غواړم هغه باندې تاسو دوه نظر لګرسته واخلم، چې د ځل ولسمشر اشرف غنی البته داس خبر تکرار کړ چې د ولسمشر پخوانی ولسمشر حامد کرزی هیڅ کله د خبر نه وکړي، واغه به طالبان خپل ورونه ګڼل، خو ولسمشر اشرف غنی ویلي چې دوی زما سیاسي مخالفین دي. البته په مطبوعاتو کې په هر ځای کې دوی وسلوالو مخالفینو په نامه ورته اشاره کوي، خو ولسمشر اشرف غنی ویلي چې نه، دوی زما وسلوال مخالفین نه بلکې سیاسي مخالفین دي، چې بلاخره د سولې پرته کې هم غواړو ساسو دوړ نظر واخلو. خو اوریدونکو ته نوبت ورکو، ځکه اکثر اوریدونکو هم داسې زنګ وهلی د تلیفون کې انتظار یې سلای دی. درنوریدونکو که زنګ وهئ 0900 010 00 دویمه شمېره د 00 2022 شپږ 9 11 شپږ 10، مهرباني وکړئ صاحب ستاسو نوبت ارزنه ده چې زنګ وهلی، نوم دې واخله، پوښتنه وکړئ صاحب.
سلام برادر، کمک که موقعیت خود تغییر بتین و بلندتر صحبت کنین، صدایتان صاف به گوش ما نمیرسه.
ستاسو غاک ناورو ورو ارزانه دی زنگ ولی لک خپل ځای بدل کا بیا زنگ وهی، متاسفانه ستاسو غاک منگ ناورو. بلا ورو دنگتا نوبات ورکو، ستاسو نوبات صاحب مهربانی وکي. سلام علیکم صاحب، نم دی وقت لارزانه دی زنگ ولی بختنه وکي صاحب.
السلام
علیکم، سرمان صادق خدمت گزارم. مهربانی
وکي صادق صاحب، امروز لاینای تلفون چندان
اصلا ته وخت دې ست ست ولستر غني مجرب صاحب خپل او د تاریخ د دې خبر معلوماتي او بل اخر دا د دې انسان ټولنه یو غره په تاسو باندې راځي، خو بل څه په خپل سره کې چې موږ د غوړ په کوم د غوړ په څنګه د هغه غوړ چې هغه سم په خپل وخت کې د غوړ د غوړ یا مثلا د دې د شاتو تقاول شي یا دا د دې کې مثلا هغه امریکا په خاطر کې چې
مننه البته متاسفانه غاک سم نور دل کی، خو البته ما تر کومه هدف پر چې د شیر زمان صدق څخه پښتنه وردل چې د سولې په برخه کې څومره رښتینی همکاري امریکا حکومت کولی شي د افغانستان سره، تر کومه هدف پر د همکاري تمه کېدل شي. یو بل اوردونکو ته وخت ورکو، خو دوی دوی غاک لکسم ورو تخنیکی ستونز لرو، بخنه غواړو د اوردونکو نوم درنګ د ملمنونه پښتنه به یادش کوو ان شاء الله ګور چې د اوردونکو کم درنګ ولې تاسو نه بات صاحب مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څو خبرې کوم ځنه صاحب؟
محمد عمر خبرې کوم په خبرونه.
مهرباني وکي محمد ګل خان پوښتنه دی وکړه یا نظر کړل لري صاحب.
او لیوال صاحب نه زه یو اول ټول سلامونه وړاندې کوم. لیوال صاحب نه تاسو لرم پوښتنه لرم چې دغه دغه نه متادق چې هغه ویډیو چې طالبان دی یاد القاعده سره یو ځای شي یاد ساته باندې ژوند وکړي، د دغه عام افغانانو نه د دې په نظر باندې څه مقصد ده دغه زما لاندې ورته پوسټه کړې.
صحیح ده، صحیح ده، مننه مننه چې زنګ وهلی و. ډاکټر صاحب صلاح الدین، اول تاسو سیدی صاحب نوبه درکو، خصوصا د سولې په برخه کې چې ما مخکې ورته یو اشاره وکړله چې دریس کاملا بدل شوی ده، فکر کوي چې په دغه د دریس په بدلون سره کم هلیزل چې ولسمشر اشرف غنی دننه په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو سره شروع کړی دي، مثلا یو خبره دا وکړه چې په پاکستان کې هم د تروریزم پر ضد عملیات شروع شوی دی، ویلې چې سکال د پسرلی په موسم کې په افغانستان کې جګړې موسم نه وي بلکې دا جګړې موسم به په پاکستان کې وي، نو فکر کوي چې پاکستان او ګاونډي هیوادونو ته قناعت ورکړی دا د امریکا په همکاري یا بدون د همکاري نه چې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې همکاري وشي او طالبان سولې ته حاضر شي؟
مننه. هغه څه چې قاعده عامه ده په سیاست کې منافع دي او مسالې دي، دا چې پاکستان په دې باندې منظور استابلیشمنت دی، اصلي د پاکستان په دې باندې قناعت رسیدلی چې په سوله کې او د تروریزم په اړه مې صدور کې د پاکستان د خلکو او د سیمې د خلکو او د افغانستان د خلکو ګټه ده. زه په دې مورد کې لا تر اوسه پورې زیات سوالونه لرم چې جواب نه دی ترلاسه کړی، او په عمل کې هغه مخالفینو سره چې د هغه د پاکستان مخالفین دي او د افغانستان مخالفین دي، په دې کې پاکستان عملا تر اوسه پورې فرق کړی دی. دا چې د سولې خبرې د پاکستان د خوانه د ملکي حکومت د خوانه شروع شوې دي او د نظامي مشري هم په هغه مورد کې تاکید وکړ، دا به درسته خبري. اما دا چې د سولې په مورد کې د طالبانو او د مخالفینو سره پیشرفت راغلی، په دې مورد کې ما کوم علائم او شواهد نه دي معلوم. اما یو څو خبري بل کول غواړم. هغه دا دی چې د سولې په رسیدو میکانیزم په مورد کې سخت سوالونه وجود لري. زه په دې مورد کې مفصل په استدلال لرم چې دغه سوله دغه طرحې چې تبه زما شرایط مانی او بیا به در سره کې زه فکر کوم یا مقابل جانب تاکید کوي چې زما شرایط مانی او زه فکر کوم دلته جدي موانی دي چې وګت بحث ته وکړه. زه یو خوشبيني هم وړاندې کوم، هغه ده چې دا چې د جناب حمید کرزي حکومت څخیری کول او د هغه په نتیجه کې د امریکای او د افغانستان ترمنځ یو سلسله روابط ښه شو. زه دا په نیک پال نیسم، دا په نتیجه کې به فکر کوم د اوسنی روابط په ولایقو کې به داسې مطالب مطرح وي چې امریکایي جانب هغه ته توجه وکړي چې د عینې مسأله چې د حامد کرزي په وخت کې مطرح شوې وه او د روابط د سوېدو شوې وه هغه شرایط هغه حالت بهتره نشي. بل خبر چې کول غواړم هغه دا دی چې د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی او د جناب ډاکټر عبدالله په سفر کې چې هغه ډېر جالب و، هغه دا و چې د امریکې د خارجه چارو وزیر وویل چې جناب اشرف غنی حاضر په هیڅ قانون باندې مکلف نه و چې د وحدت ملي حکومت د جوړ کې. دا نوې خبر ده چې ډېر خلکو د افغانستان غوښتل چې وایي، دا جالبه مسله وه. اما په مجموع کې دا ویل غواړم چې د خبرو په حساب، د تیوري په حساب باندې، د وعدو په حساب باندې، د بیانیو کې زه فکر کوم ډېر ښه لاسته راوړنې دي. اما دا چې دغه وعده او دغه ښې خبرې په عمل کې څنګه تطبیق شي، دا هغه شی دی چې د افغانستان خلکو ته توقع لري او تر یو حده پورې به باور
کوي. مننه سیدی صاحب. لیوال صاحب، یو اردوونکی چې زنګ وهلی د محمد ګل خان د پېښور نه مشخصه پوښتنه تاسو درلوده، دا یو بل پوښتنه ما غوښتل ورسره غبرګ کوم چې ولسمشر اشرف غنی په خپلو خبرو کې د سیمې او همدارنګ د ګاونډي هیوادونو د همکارۍ په اړه چې وکړل، ویلي کچیرته په افغانستان کې سوله او ثبات نه وي، نه یوازې دا چې ګاونډي هیوادونه بلکې ټوله سیمه به نارامه وي، او کچیرته دلته آرامي وسي نو خیر ټوله سیمه ته ټوله هیوادونه ته رسیږي. خو پښتنه دا شته چې په عمل کې د افغانستان حکومت څنګه دا ثابتولی شي، خلکو ته ډول ضمانت په شکل ورکولی شي چې مثلا په عمل کې موږ دغه نه کارونه کړی دي، دغه ستاسو په خیر باندې دی، فکر کوي چې افغانستان حکومت به د سیمې هیوادونه بل خره په دې باندې قانې کی؟
اول بر راشم دی قدرمن اوریدونکي پوښتنه.
بله،
هغه پوښتنه دا و چې څه معنی لري د عام افغانانو تعریف څنګه دی چې دوی وایي چې یا به القاعده سره اوسي یا به د افغانانو ګورې. هر هغه ډله او هر هغه ګوند، هر هغه سیاسي حرکت چې نړیوال ټاکلې پروګرام او نړیواله اجنډا نه لري او یا هم د نړیوالو اجنډاو پر بنسټ په افغانستان کې فعالیت نه کوي د افغانستان د ګټو پر خلاف هغه افغاني حرکت دی هر هغه خوځښت چې د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره سیاسي فعالیت کوي د افغانستان د پیاوړتیا لپاره سیاسي فعالیت کوي او غواړي چې افغانستان د دغه بدمرغۍ څخه ووځي هغه افغاني حرکت دی او د دې لپاره ډېر ښکارا تعریفونه شته اما یوازې د افغانانو او د افغانانو له جملې څخه د شاید د ولسمشر اشرف غني ویره او تشویش یوازې د هو حرکتونو څخه وي چې د پردیو اجنډاو پر بنسټ د افغانستان د ویجاړۍ او د افغانانو د بدمرغۍ باعث ګرځي د هغوی د فعالیتونو په خاطره افغانان وژل کیږي او د دې هیواد ملي ګټې په پښو لاندې کیږي دې ته د موږ افغاني حرکتونه نه شو ویلای چې د هر ځای وي د هر څه لپاره کار کوي هغه څه چې تاوان افغانستان ته رسیږي هغه ته د افغاني حرکت نه شو ویلای دا تعریف دی واضح د هر سیاسي حرکت ګټه چې افغانستان ته رسیږي افغاني حرکت دی او د هر حرکت چې تاوان افغانستان ته رسیږي د افغانستان لوی ګټه ده هغه چې د افغاني حرکت دی د دې تعریف ډیر اسانه دی پدې شوسته چې پوښتنه چې څنګه افغانستان باید ګاونډي ته دا ثابت کړي چې تر کوم دې ته بیا نشته چې افغانستان ګاونډي ته ثابت کړي چې د افغانستان ثبات د سیمه ثبات دا عملا ثابت شوه ده اوس په افغانستان کې د ثباتي تصویري د افغانستان کې محدوده پاتې
خو اندښنم لیول شپ دم دې ګاونډي نه مثلا مخکې سيدي صاحب هم اندښنه وکړه چې مثلا ګاونډي زمنګ اندښنه لري
هو دا اندښنه به زیاده افغانستان په سیاسي د بهرني سیاست منشور کې افغانستان د بهرني سیاست په منشور کې دا څرګندوي چې هیڅ هیواد حق نه لري د افغانستان خاورې څخه د کوم بل هیواد په تعاون او په ضد او باندې استفاده وکړي دا یو اصل دی چې افغانستان د خپل بهرني سیاست په رأس کې پالي تاسو پوهیږئ چې افغانستان غواړي د سیمې له ټولو هیوادونو سره ښه مناسبات ولري اما دغه ښه مناسبات نخای یو بل هیواد په تاوان باندې وکړو شیدا یو بل خبره ده چې د افغانستان د ثباتي په چټکۍ سره غونډې هیوادونو ته خبره شو په تیر د پاکستان نیمایي خاور همداوس مستقیما د دغه بدو پیښو تر اور لاندې ده او که دوی پام ونه کړي خپل سیاستونو ته د افغانستان د ثبات لپاره حقیقي مرسته ونه کړي دا اور په چټکۍ سره پراخیږي او بیا به ډېر نه وخت وي چې د سیمې ثبات په اسانۍ سره تثبیت شي او وروسته
ګوري
ډاکټر صاحب بعد از خبره هنوز هم فرصت باقی است بعد از نظر شما را
افغانستان دی اقتصادی راکړی ورکړی د وسل د مرکز په توګه هم د اوس د یو شهرک او د حیاتی دهلیز حیثیت لري یعنی دغه هیوادونه یوازې د اخلاقي پلوه ځان مکلف نه ګڼي چې په افغانستان کې د ثبات سره مرسته وکړي اصلا په دې برخه کې اخلاق حدود نه لري له بده مرغه دغه هیوادونه د افغانستان موقعیت ته اوس شدیدا احتیاج لري د منځنۍ آسیا د انرژۍ د صدور لپاره چې جنوبي آسیا ته د لیږي افغانستان یوازینی د وصل پل دی د همدې لپاره هم زه فکر کوم د اقتصادي واقعیتونو د سیاسي واقعیتونو او د سیمه ییز ثبات او امنیت د واقعیتونو پر بنسټ د سیمه هیوادونه اوس دې ته متوجه شوي دي چې د افغانستان ثبات د سیمه ثبات دی او که متوجه شوي نه وي په رښتیا سره ډېر ژر به متوجه شي چې د هیڅ ډول سیمه ییز ثبات د افغانستان د ثبات پرته
نشي راته ډېره زیاته مننه لیوال صاحب تاسو نه او ډاکټر صاحب صلاحالدین سیدی تاسو نه البته خبرونه ادامه لري لمړی نیمای پایته ورسیدله په دوی منی می کې بیا هم په دې موضوع نور موضوعات او استاد او درنودونکو سره خبرې کوو خو اوس د خبرونو وخت را رسیدله د پښتو دری درې دقیقې خبرونه دي د غنور سره بیا هم بحث ادامه ورکوو
د د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې شپږ سلويخ کسان د فرخوندي د قتل په تور نیول شوي دي او دوسیې نن په رسمي ډول سرنوالي ته رسیدلي. د سیړنې لپاره هیئت ټاکلې ده. د لوی سرنوالي نطاق عبدالبصیر عزیزي په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د وژل شوي فرخوندي په دوسیه کې شپږ سلويخ کسان تورن دي چې نولس پکې د کورنیو چارو د وزارت منصوبین دي او او ویش نور ملکی وګړي دي.
مسئولین محلی ولایت اورسکان و دایکندی میگویند که طالبان 20 گروگان را که شامل دکانداران و راننده های ولسوالی کجران دایکندی بودند آزاد کردند. از جانب دیگر رعد و برق بعد از ظهر امروز در قریه سرکیسوگیتی ولایت دایکندی سبب مرگ 4 نفر شده است و افزود که جان باختگان شامل 2 خانم و 2 طفل بوده و 1 منزل نیز خسارت برداشته است.
د پاکستان پوز ویلی دی عسکرو د افغانستان سره پولیس تنزدې په قبایلی سیمه کې لکټر لګا 15 تنه وسلوال وژل دي. د پوز اعلامیه وایي 3 تنه عسکر نن د خیبر ایجنسی د تیرا په دره کې په نخته کې زخمی شوی دي. اعلامیه وایي چې ځمکنی قواوې هغه وخت برید وکړ چې په سیمه کې د وسلوالو یو ډله تر سترګو شو.
دو زن جوان چک که در سال 2013 میلادی در پاکستان اختطاف شده بودند آزاد شدند. گفته می شود یک منصه خیریه ترکیه در راستای رهایی این دو زن چکی همکاری کرده است.
ده هغه شپږو ملکونو د جملې نه چې د ایران د اتمی پروګرام په جنجال باندې غږیږي د څو هیوادونو ډیپلوماټان نن د شنبه په ورځ لوزان ته رسیدلی دي. د امریکا او د ایران د بارنیو چارو وزیران په لوزان کې په خبرو بوخت دي چې د سه شنبه د ورځې نه مخکې چې موافقه ته رسیدو مهلت ختمیږي نهایی معامله لاسلیک شي. جواد ظریف پرونویل دا مذاکره ډیر سخت او پیچلی دی.
مقام های هند میگویند که در حمله بر یک کاروان موترهای حکومتی در شمال شرق هند که نمایندگان پارلمان را انتقال میداد 3 منصوب پلیس کشته و شمار دیگر زخمی شد.
د یمن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی شیعه حوثی یاغیان د ایران ګوډاګیان وبلل. د یمن جمهور رئیس د عربو د ټولنې په عالی غونډه کې چې نن د مصر په تفریحي ښار شرم الشیخ کې پیل شوه حوثی یاغیان چې د ملک ډیره برخه یې نیولې ده د ایران ګوډاګیان وبلل.
جبهه النصره که مرتبط به القاعده می باشد بخش بزرگی از شهر ادلب در شمال شرق شمال غرب سوریه را از کنترل نیروهای حکومتی خارج کرده و به این شهر داخل شدند.
د سومالی امنیتی قواو په پایتخت کې یو هوټل چې د الشباب وسوال ډلې محاصره کړی و د دغه ډلې د لاسه ایستل دي. د سومالی د اطلاعاتو وزیر محمد عبدی ماری ویلی دي چې حکومتي قواو دغه هوټل د مګدیشو په وخت نن سهار په 8:00 بجو بیرته نیولې ده. د اطلاعاتو وزیر خبريالانو ته ویل چې شل کسه په دې حمله کې وژل شول چې د هوټل محافظین عسكر او شپږ ولسی وګړي دي او شپږ وړه حمله کوونکي هم وژل شوی دي.
نیروهای بحری عربستان سعودی 10 دیپلمات خارجی و سعودی را از یمن خارج کرد. این دیپلمات ها از بندر جنوبی شهر عدن که درگیری های شدید بین حامیان عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن و مخالفین او جریان دارد به شهر جده منتقل شدند.
په نایجیریا کې د ملي انتخاباتو د رای اچونې مرکزونه چې د یوې نیمې میاشتې راهیسې د بوکو حرام د بغاوت له ویرې نه و پرانستل شوي نن پرانستل شول. زیزه د تشدد د پیښو او د رای اچولو د مرکزونو د ناوخته پرانستلو د رپورټونو باوجود نن ماسپخین رای اچونه پیل شوه او مرکزونه پرانستل شول.
دوستان عزیز، برنامه گفت و شنود خبر اتری را دنبال میکنیم که در مورد دستاوردهای سفر رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان به ایالات متحده و اثرگذاری آن در انکشاف اقتصادی و مذاکرات صلح صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب عبدالغفور لیوال، عامل مرکز مطالعات منطقه‌ای و تحلیلگر سیاسی، و دکتر صاحب صلاح الدین سعیدی، پژوهشگر و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک در لندن است. دکتر صاحب سعیدی، رقمی که پیشتر شما هم شنیدین در این باره صحبت کردیم، به نظر شما آیا ایالات متحده یک تشویش از جناهای مختلف در حکومت وحدت ملی افغانستان داشت و خواهان گرفتن تعهد همکاری از دو طرف بود به نظر شما؟ دکتر صاحب سعیدی، جناب متاسفانه تماس ما با آقای سعیدی قطع شده. آقای لیوال، صدای ما را میشنوین؟
بله. به نظر شما آیا تشویش پریشانی حکومت ایالات متحده در راستای از این نکته که گفته میشد در کابل قبل از سفر جناح‌های هر دو طرف در رابطه با تشکیل کابینه و مسائل دیگر بسیار با هم به اصطلاح رو در رو قرار داشتند، آیا ایالات متحده با این سفر هم خواهان گرفتن یک نوع تعهد همکاری میان دو جناح حکومت وحدت ملی بود؟
خب من فکر میکنم آمریکایی ها شاید نگرانی های خاص خود را داشتن در زمان تشکیل حکومت، خصوصا شاید اونا میخواستن که اگر یک حکومت قوی و متمرکز توسط یک جناحی که در انتخابات برنده شده به وجود بیاید، شاید باز هم در مناسبات آمریکا و افغانستان کشیده های رخ بده که اونا تجربه از حکومت آقای حامد کرزی داشتن و هر قدر که تمرکز قوای سیاسی در حکومت افغانستان بیشتر می شد، انتقاد بالای عمل کرده آمریکایی ها در افغانستان بیشتر می شود به حیث یک حکومت نماینده در افغانستان. شاید آمریکایی ها نمی خواستن که یک حکومت یک دست در افغانستان به وجود بیاید و شاید هم می خواستن در آینده ضریب داشته باشن به خاطر از این که اگر حکومت قرمیل سیاسی آمریکایی ها نچرخید، اونها بتانن وسیله فشار را بالای رئیس جمهور افغانستان داشته باشند. این همه شایدها و احتمالات بود در اون زمانی که انتخابات پروسش به پایان رسید. اما ما فکر میکنم حالا وضعیت تغییر کرده. خود حکومت وحدت ملی به حیث یک واحد و یک سیت سیاسی متحد و متشکل عمل میکنه و آمریکایی ها از این ناحیه مطمئن هستند که خصوصا بعد از این سفر که اونا میتونن مشترکن با حکومت وحدت ملی در وجود تمام طرف های موجود در حکومت کار بکنن.
بله.
مهم ایست که آمریکایی ها، غربی ها و کشورهای همسایه به حیث یک تیم واحد که رهبری میکنه حکومت موجود در افغانستان به اونا کار کرده بتانن تا این ماموریت بین المللیه که از طریق ثبات در افغانستان، ثبات منطقه و در نهایت ثبات جهانی را میخواهند تأمین بکنن، مشترکن از طرف حکومت افغانستان و شرکای بین المللی موافقانه و پایان
کرده. بله. جناب آقای لیوال، آیا مسئله تمدید حضور 9800 سرباز تا ختم سال روان میلادی یعنی 2015 چی تأثیری به نظر شما در روند صلح به جا خواهد گذاشت، در حالی که مخالفان همیشه خروج عساکر تقاضا کرده بودن؟
من فکر میکنم بعد از توافق امنیتی و بعد از انتقال مسئولیت امنیتی به جانب افغانستان، دیگر تعداد عساکر بین المللی در افغانستان دیگر مهم نیست. آن چیزی که مهم است تعهد جامعه جهانی و تداوم همکاری های اقتصادی و سیاسی از افغانستان است و در قدم دوم بسیار مهم است کمک به تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان است که اونا تمام امکانات دفاع از حریم افغانستان را داشته باشند. به این خاطر ما فکر میکنم چنانچه شما وضعیت را میبینید، در زمانی که حدود 100 هزار نیروی خارجی در افغانستان وجود داشت و فعلا که تعداد بسیار کمی از این نیروها در افغانستان وجود داره، وضعیت بیشتر تغییر نکرد. یعنی حالا قوای افغانی میتونن بیشتر در تأمین امنیت افغانستان کاراتر و بهتر عمل بکنن.
مسئله در اینجا است که تداوم توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان و حتی تقوی این نیروها مهم است و این که افغانستان یک امریکا برای یک باید کنگوه باید این خاطر ما فکر میکنم این مقدار قوه و اقدار اساکر بعد از این کسر مطرح نفت.
بله تشکر جناب آقای لیوال. دکتر سب سیدی مزارت میخواییم، تلفن های ما قطع وصل میشه و مشکل تلفن داره میربوز، صدای ما را میشنویم دکتر سب؟
بله سیدیستم.
بله زنده باشین. یک مسئله هم این سفر رهبران حکومت وحدت ملی در امریکا در حال صورت میگیره که مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران به گفته هر دو طرف به پیشرفت‌های نایل آمده. به نظر شما بعد از این سفر با در نظر داشت دستاوردهای سفر ای چگونه از طرف دو همسایه مهم افغانستان ایران و پاکستان که در رأسش دولت ملکی است و او هم تمایل خود برای همکاری با افغانستان نشان داده چگونه تلقی میشه؟
تشکر. آنچه ارتباط دارد در رابطه با ایران مطمئنن توافق آمریکا و ایران و یا توافق جامعه جهانی با ایران در عوض افغانستان و تامین صلح در افغانستان تاثیر مثبت خواهد داشت. اما ای که به این توافق خواهند رسید و موضوع گیری مقابل که اسرائیل هست در رابطه چقدر تاثیر در این تفاهم و خاطر بحثی است که تا هنوز بسته نشده. اما آنچه استفاده داره در رابطه با و یک مسئله دیگری هم مهم است که حوثی ها در یمن از طرف ایران پشتیبانی میشن، اما برعکس جانب مقابلش توسط سعودی و ایالات متحده آمریکا یعنی در اونجا بکراها بیتنگن و سینجا آمدیم در رابطه مسئله پاکستان. اما قسمی که قبلا هم گفتم و میخوایم اشاره و دقت شما را به این جلب کنم، اما قسمی که جناب لیوال صاحب هم گفتن که برای ثابت کردن این مسئله این مسئله با نفع افغانستان ضرورت نیست به خاطر اینکه منطق چکنی حکم میکنه. اما من میخواستم همین ارتباط یک چیز را اضافه بکنم که ما اگر توجه بکنیم به ساختار قوت ها در پاکستان و در بخش از این کشورها که به 3% تقسیم میشه، نظامی ها و حکومت ملکی ضعیف است و مردم است، بله مردم میدانند که به نفع مردم است، اما آنهایی که استابلیشمنت است و پالیسی میکرهای اصلی هستند اونها در صلح مفاد خود نمیبینند، جنرال بودن و نظامی بودن و قدرت بودن و مسلط بودن و پول داشتن در جنگ در اینجا است. مسئله دومی که شما به اون اشاره کردین و واقعی هست که مخالفین مسلح مسئله خودش اساطیر خاطری مطرح کردن، ما فکر میکنم اگر صحبت ها بین افغانی چنان شروع شود که در نتیجه از او قبل از اینکه معامله صورت بگیره در غیاب ملت، قبل از اینکه کیپ تقسیم شود در غیاب ملت، قبل از اینکه وزارتخانه ها تقسیم شود، مکانیزم مصالحه به طوری عیار شود که در نتیجه از او هر دو جانب یا هر سه جانب یا جوانب مختلف زیدهل افغانی عوض تفنگ به ملت مراجعه بکنه، یعنی مصالحه سیاسی صرف سر از این تمرکز پیدا بکنه که امارت اسلامی و یا قانون اساسی و یا این و یا آن ملت پشکش شود و ملت تصمیم بگیره کدام نسخه درسته.
بله مننه.
مصالحه نتیجه
خدا در غیر از ما خوشبین نیست. مننه استاد دکتر صلاح الدین سبی سیدی صاحب همدارنګ غفور لیوال صاحب تاسو نه مننه چې په خبرونه کې زمنګ سره استي، البته د خبرونه 15 دقیقې پاتې بیا هم غوړو چې اوردونکو ته نوبت ورکو په فیسبوک کم ځین اوردونکو نظرونه را لګلې دي، هغه هم لګرو سره شریکو خوال اوردونکو زیر انتظار استلې ده په ټلیفون کې دوی ته نوبت ورکو. تاسو نوبت صاحب مهرباني وکړئ.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. سو خبر کې کوم ځین صاحب پښتنه لري یا نظر؟
اشوک الله صاحب ریچرشی دی کابل نا
خاسب
دغه ډاکټر
نم دې چې شو په خنه غوړم نم دې چې شو
محمد جان د ریچرشی نا
مهرباني کوم محمد جان.
او رئیس صاحب د دولت او رئیس صاحب د ډاکټر عبد الله د دې تګ امریکای ته خلق ډیر تم توقع ډیر خبرونه ډیر خبر ده او خلک ډیر خوشاله دي. خو یو شي کې خلق اول زرد یا بل دیر غرط تشویش در مخیو چه دازمون دا خواهیم دی چه کندی دو دو پا حقلا دا طالبان سر دا خبرو پا حقلا چه کم معامله و دو حقوق پایمال نشی او بل دا طالبان اغرط خبر دادا چه طالبان زمون دا ورون داگا چه دی دا دو ولایت دری غواری لیس دا پرگول افغانستان که پتلور در سوالایتو که پا داخل دا چوکارت بی تقسیم شی او حکومت ارتا وزیپی ورکی دا با که خبر نیم بیل کنول از ما دا غا سوال ده
منه
او بل دا دول دنیا پا دیکی که دا در سنور ولایت دیتا ورکی دا اوامیز دا ایدر خراب راو
منه صاحب منه نساس نماماد جان خانه چه زنگ دو احلاوه دا پلیچرخی دا کابل دا پلیچرخی نساس پختنا وقت طلب ملمان پی بندورو سخبر نظر
ورکی خدا معرفی کنیم برادر ای که از کجا صحبت میکنین بفرمایید
سلام علیکم
و علیکم السلام
تپین احمد مستغنی زابل شاجوینه پلین کیم
بخنه غرم نم د منګ سم ونه خسته څوک شاجوینه تسکین احمد ویل لاینه متاسفانه قطع شد
آقای مستغنی قطع شد بله بفرمایید شنونده بعدی را میگیریم برادر صدای ما را میشنوین شما روی خط هستین خدا معرفی کنین و ای که از کجا صحبت میکنین
آقای خوشی هرت سلام دارم بر شما و آقای رئیمزوی و میمانان محترم شما
بله تشکر آقای سرشک بفرماید
زنده باشین سلامت باشین من یک سوال کوتاه از آقای سعیدی دارم چون 13 سال قبل دولت امریکا با یک تعهد امرو با جامعه بین المللی به خاطر از بین بردن توریسم در افغانستان آمدن و همراه با او پلانایی داشتن برای بازسازی و تنظیم همه امور حقوقی و سیاسی و نظامی در افغانستان. ما سوال ما در این است از آقای سعیدی که در این که روابط افغانستان و امریکا خراب شد کرزای اتهامات سر دولت امریکا وارد میکرد و امریکا سر دولت کرزای و حال یک باره یک بهبودی رخ داده تعاملات به نظر آقای سعیدی در این مناسبات آقای کرزای مسئول و ملامت است و یا دولت کنونی امریکا مسئول و ملامت است در این مورد توضیح میخواد
من نه من تشکر آقای سرشب که زنگ دو حل استاد نظر ما رو داد آصفی صاحب په فیسبوک هم اوریدون کو البته مختلف نظریات پر خیلی زونه هیله مندی خود له خوشاله دی د سفر وشه مثلا پیغامونه خو به خیر ډیر غلی دی او درې دانی د نمونی په توګه زغړم د ملانو سره او د درنو دونکو سره شریکم د جبران نبی زاده په نامه اوریدون کې وای چې د ولسمشر خارجي سفرونه ډیر لسره ورنۍ درلودې پټولو کې بیا د امریکا سفر یو ځنګړی روحیه د هیوادوالو په ژوند کې پیدا کړې ده وست ملي والي د حکومت دنده ده چې د دې موقع نه څومره ګټه اخیستلی شي همدارنګ محمد الله تازه به وای چې زما په نظر هیڅ لسره ورنۍ نه درلوده ځکه کرزی صاحب هم دغه سفرونه کړی و خو تش په وادو وشول او هیڅ هم تر لاسه نشول دی محمد الله تازه د نورستان ولایت نه البته خپل پیغام پریښی ده او محمد رضا آشنا به وای چې په نظامی برخه کې هیڅ یادونه ونه کړه موږ تر هر څه زیات اوس پر مختللو تجهیزاتو لکه ټانکونو درنې وسلې ولټوکو ته ضرورت لرو چې نه جمهور رئیس او نه هم عبدالله وای غوښتنه وکړه دا اوریدونکو نه مننه کوم چې په فیسبوک کې خپل نظرونه پریدي پوښتنې پریدي او البته په تلیفون کې مده زنګونه راغلی و او دونکو مختلفه پوښتنې وکړلې لیوال صاحب لاین بیا متاسفانه قطع شوه
از ډاکټر صاحب سعیدی میپرسیم با نظرشون در رابطه به گفته های شنوندای ما به خصوص آقای سرشک از لندن که پرسیدن در رابطه به مسئولیت کشیدگی اوضاع میان ایالات متحده و افغانستان بفرمایید ډاکټر صاحب سعیدی ډاکټر صاحب سعیدی بفرمایید
فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده او د دواړو ملمنو لینونه قطع شوی دي
بله اوس موضوعي تلفون رابطه می تماس خوب نبود کوشش میکنیم یک چند شنونده رو بگیریم تا اینکه مهمانای ما رو خود دوباره روی خط داشته باشیم سلام برادر خود معرفی کنین از کجا صحبت میکنین
سلام علیکم
و علیکم السلام
و علیکم السلام سو خبر کی صاحب کوم زینا مسایول سوال نه نوم دي چېو
جمعدين
مې روانه کړه جمعدين خانه پښتنه لري کا نظر لري
نو تاسو د خبره په پښتنه د کیچې د بهر مهاجرين د پاکستان څخه راوځي
ها
نو دا نه د راځي په دې ځای کې ستوره هغه خیر خیره سره خلک تر ستوري کې د مخالفت پاتې راځي په هغه قانوني
سيدة کور ودان دنیا به ګلو ګلزار وسی چې په افغانستان کې سولم بوسی او کم افغان کډوال چې زمونږ په شمول البته په ګاونډي هیوادونو بهرنی هیوادونو کې وسیږي بیرته خپل هیواد راشي او په ګډه د افغانستان د نیکمرغۍ او سوکالۍ د پاره کار وکړي نو واقعا ګټه به ولې ونه لري ګټه خو باتمن لري خو بیا هم اوریدونکو میلمنو البته خپل نظر درلود همدې خبرې ته البته ولسمشر اشرف غني هم اشاره وکړه چې کله په افغانستان کې سوله راځي دا د سولې راتک اول دا چې سوله په خپل راشي دا اسانه نه ده او تیر وروسته چې سوله راشي په افغانستان کې او امنیت راشي دا غن وروسته هم اسانه ځکه نه دي چې مثلا منګ زیات مهاجرین دي په یواز کې هیوادونه کې
نه دي یو روز صورت نه میگیره و دات کار دره جناب آقای لیوال دوباره روی خط داره آقای لیوال شما قبل از قطع شو تلفن شما سوال ها و واکنش شنونده را شنیدین در صورت من یکی از شنونده ها خدمت شما میگم و سوال شب پرسش شب و آقای ریمزو حتما شنونده های دیگر آقای سرشک از لندن تلفن کرده بودن و گفتن در رابطه با کشیدگی که قبلا در زمان حکومت آقای کرزی میان ایالات متحده و امریکا صورت گرفته بود مسئولیت این کشیدگی به دوش کی هست و آیا ای که این مسئولیت یک نوع سیاسی مشت سیاسی وقت امین چیز ایجاب میکرد و ای که این مسئولیت یکی از دو طرف بالاخره چون هر دو طرف طرف مقابله متهم به خرابی رابطه می ساختن
من مشکل با فکر میکنم در هر دو طرف وجود داشت متأسفانه آمریکایی ها در اواخر افغانستان را نه تنها که در یک دفاع مستقلانه همکاری نکردن و افغانستان در حقیقت بر میدان تاخت و تاز همسایه ها و رقابت های منطقه‌ای تنها گذاشتن در کمک و همکاری به پروژه های زیربنایی و پایا در افغانستان هم بسیار علاقه نشان ندادن. گلی جمهور قبلی حامد کرزی و شکایتش این بود که گویا امریکایی ها می فهمند که کیها در افغانستان مداخله می کنند اما اونها نه تنها این مداخله را در خطر چیزی نمی گیرند بلکه بی تفاوت هستند و کمک جدی به افغانستان نمی کنند. امریکایی ها هم شرایط داشتن و اونا می گفتن که افغانستان گام های استوار را در راستای از بین بردن فساد سر نداشته و از حکومت کارا وجود نداره. شکایت اصلی همین بود که بیشتر چوکای حکومتی و زورمندهایی که در فساد موجود در افغانستان دست دارند به اونا به انحصار رفتند.
بله.
و در این شرایطی که افغانستان قابلیت جذب همکاری های بین المللی را نداره و ظرفیت ها بسیار ضعیف است بنابر عدم موجودیت حکومت داری خوب ما نمیتونیم به افغانستان بیشتر از این کمک.
بله.
علی بسیار جدی که در افغانستان وجود داشت و اعتماد آمریکایی ها را از بین برده بود همین بود که در مقابل خاستگاه ها و در لانه های تروریزم و اونایی که افغانستان را بدامن ساخته بودن اونایی که افغانستان را با خطرات بسیار روبرو ساخته بودن لانه های از اینا بیهی به وضاحت بر تمام جهان آشکار بود و امریکایی ها نخواستن یا نتانستن جلوی از
بید. بله. لیوال سب بدر بخری سربلت در خبرونه ورستی شبید مخی مدوانه و کرد تخنیکی استون زلواجه من کلستاسو غاک سم نرزی و کلستاسو لین تلفون قطش داغه دو پاره بخنه غوارو البته زمان پواس که نده پوره یو بل موضوع ته غواړم چې تاسو نظر په باندې واخلو هغه د اصلاحاتو او د اداري فساد سره د مبارزې مسله هم غواړم چې تاسو نظر په باندې واخلو د امریکا حکومت یوازې د همدغه اصلاحاتو دروستلو لپاره په نظام کې خصوصا د ولسمشر اشرف غنی د حکومت سره 800 میلیونه امریکایي ډالر د مرستو ژبنه وکړه چې اصلاحات به کېږي. ولسمشر غنی هم دوی ته قناعت ورکړي چې مثلا موږ د اداري فساد پر ضد مبارزه شروع کړې ده. د کابل بانک موضوع یاد کړل او بیا ورسره د دفاع وزارت کې چې د تیلو قراردادونو مسله واغې هم یاد کړل او د وزارتونو کې د شفافیت په خاطر یاد کړل چې هر وزیر نظم امتحان اخلم او په دې ترڅو متعقم نشم چې د وزارت د ودین وتل شی او کنه ترغې وزارت نه ورکوم. خو مبصرین دا وایي چې د افغانستان ټول نظام په فساد کې کار دا کچیرته د فساد سره مبارزه کیږي په کار د ټول نظام بدلون راشي او ټول نظام اصلاح شي. اوله پوښتنه دا مطرح کیږي چې فکر کوي د افغانستان حکومت جوړښت په کتو سره اصلاحات امکانات لري؟ اصلاحات به راشي ساس په نظر باندې حسن ابي؟
د مرغه د فساد پراختیا او مقیاس او کچه ته ګورو دا دومره ژور او دومره پراخ دی چې دا به معجزه وي چې تاسو انتظار ولرئ چې په یو کال یا دوه کالونو کې به دا اصل بند او دا فساد له منځه لاړ شي. موږ کولی شو چې اصلاحات پیل او دا پایل د دې پایل نه ښه ده اصل هم اوس ښکاري. زه په خپل باور لرم هغه دا دی چې په خپله شخصا ولسمشر اشرف غني او د هغه همکار ټیم لږ تر لږه د خپل سیاسي تبارز لپاره هم هغه ډېر بېځایه مصلحتونه چې له بده مرغه په افغانستان کې معمول دي دوی ته ډېر تن نه ورکوي او غواړي چې یو تغییر راشي. اوس نو مهمه دا ده چې اول یو پاک او کاري ټیم رامنځته شي او بیا یو ملي لومړیتوب یا د یو ملي اولویت په توګه د اصلاحات کار کوي. هغه څه چې په نتیجه کې زه درته پلان ده ویلی شم هغه دا ده چې اصلاحات ممکن دي، سړی باید ناامیده نه وي. مهمه دا ده چې پیل شي مګر خپل مشکلات هم لري. هغه انحصاري ډلې او شخصیتونه چې افغانستان فساد ته کش کړی دی هغوی خپل مقاومت کوي تابان چې مشکلات به پېښوي، اما کار باید له ځای نه پیل شي او ورو ورو د خلکو په ملاتړ د نړیوالې ټولنې په ملاتړ دا ورو ورو دا کار ممکن دی او نتیجه ورکوي.
اراده فکر کوي اراده شته ده ولې ول صاحب؟
اراده جدیترین اراده دا ده چې همدا اوس د دې ملي حکومت د دوام ماهیت باندې ولاړ دی. دا د دې ساده لري چې اصلاحات راولي. وګورئ نو موږ نن د مملکې د اقتصادي افغانستان خلک له خپلو شپږو وړو حواسو سره متوجه دي چې نوی حکومت تاسو د ملي حکومت اعتبار پاتې کېدل دا ټول ګراو دي چې هو اصلاحاتو ریښتینوالي کې چې دې باید پای که دې نه حکومت دا اراده تصدیق نه شو کړای دا وجه دا چې پاتې به نه شي بلکې هیڅ ډول
نشی. تشکر آقای نوال. فقط دو دقیقه به ختم برنامه مونده، برنامه را جمع‌بندی میکنیم و یک نظری کلی و بعد نظر داشت پس منظر اصلاحات و دستاوردهای سفر شما پس منظر این سفر و عملی شدن دستاوردها را چگونه میبینید در آینده؟ بفرمایید. بله جناب آقای نوال.
سفر په ډېر مهمه او حساسه تاریخي لحظه کې وشو، هم په نړیواله سطحه د عامه ذهنیتونو د تغییر او د امیدواره کوونکو کېدلو لپاره اغېزمن و، او تر ټولو مهمه دا چې پښتانه په افغانستان کې د خلکو د عامه ذهنیت باندې ژور اغېز وکړ. او زه باور لرم چې د خلکو امیدواري زیاته شوې ده د افغانستان د نړیوالو مناسباتو دپاره. تر ټولو مهمه دا ده چې اوس د افغانستان راتلونکي نړیوال مناسبات او د ترسټ سیاست باید مدیریت شي، د یو فعال ډیپلوماټیک اتصال کولای شي د نړیوالو مناسباتو په پراختیا کې مرسته وکړي او هغه څه چې ټولو مهمه ده هغه دا چې مخکې من چې ویلي نو حکومت باید نړۍ ته دا ثابت کړي چې د اصلاحاتو دراوستلو اراده لري او دې کار ته پیل کړی له ټولو مشکلاتو سره سره ده وړاندې کړي او هغه چې د مرستو د جلب لپاره ضرورت لري.
بله
تشکر کوم
مننه د افغانستان د ستراتیژیکو د مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال صاحب او همدارنګ په لندن کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی چې په خبرونه کې زموږ سره برخه اخیستې او په ډېر بخښنه سره البته تخنیکی ستونزو له وجې زیات فاضاب شو زموږ سره اوریدونکو هم کله غږ به سم راته او کله به یو څه مشکلات درلود د خاطر موږ بخښنه غواړو. خو بیا هم مننه کوم چې په فیسبوک کې خپل پوښتنې ولیکلې او زنګ مراته وه.
برنامه حاضر در اینجا به پایان میرسد تا برنامه بعدی که بازم با شما خواهد بودیم شاز خوشی برای شما آرزو میکنیم.